السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو هی بډای هی وادونو فوق العاده غونډه کې افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د شاوخوا 1 میلیارد یورو ژمنه وشوه. د ایتالیا صدر اعظم د جیشل سرمشریزه بریالی وبلله.
In generale questo meeting è
پټوله کې به زدا غونډه بریالی وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړی. د مرستو په تړاو مو له یو کارپو سره هم خبرې کړي.
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سوته ویلای، دا بشر دوستانه مرسته دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د طالبانو د حکومت په جوړښت انتقاد کړی.
nach unserer heutigen einschätzung die regierung der taliban nicht inklusiv
da talibano hukumat tol shamula nade la hamde amala da talibano da pejandalo masala pa agenda ki nada bahar
la nurisana rapor la ruche halta da jalghozayo tawlid aw andaza sta kal ziyata shwe
سکل تقریبا 1402 ټنه جلغوزی د تولید اټکل شوی علت دا د چدونور کلونو په نسبت جلغوزی په منظم ډول راټول شوی دی
دا هر څه تر خبرونو ورسته خبريږي د مهمو خبرونو سرچکی د امریکا متحده ایالاتونو وایي غواړي لنړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې نه دی پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک او انجینر او میرمن یې بهرني هیواد ته د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول بشپړ خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو وی غواړي لنړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي سپینه ماڼۍ وی ولسمشر جو بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دغه خبرې وکړي د سپینه ماڼۍ د اعلامیې له مخې د غونډې برخوالو د تروریزم او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د خطر په وړاندې د مبارزې د دوام پر اهمیت هم بحث کړی دی د اعلامیې له مخې برخوالو ومنله چې د ښځو نجونو او نورو اقلیتونو د اساسي بشري حقونو ملاتړ مهم دی د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې نه دی پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي نریندرا مودي تیره شپه په خپل یو ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه ښاغلی مودي په خپل ټویټ کې ویلي د په عاجل ډول له ځانډ پرته افغانانو ته د بشري مرستو پر برابرولو او د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل ټینګار وکړ هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې د تروریزم د پراختیا په باب په وار وار خبرداري ورکړې ده د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د برېښنا 1.5 سلستنی یا پایې نصب شوې باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې دغه پایې په حسایوال ولسوالۍ کې لګول شوې او 3.5 سوه نورې پایې به هم د برېښنا عمومي ریاست لخوا په کاپیسا کې ودرول شي چې زیات خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدوي د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان 400 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوسمهال یوازې 1.5 سوه میګاواټه لري خو په وروستیو کې اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوې که دا وارداتي برېښنا پیسې پر وخت ورنکړل شي پر افغانستان ښایي دغه برېښنا بنده شي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي حضرت الله زازی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل د نړیوال جام لپاره په قطر کې ښه چمتووالی روان کړی
نړیوال جام لپاره دلته هم چمتووالی شروع کړی او تمرینات هم شروع دي ان شاء الله
فاریان کړی دی خامدګی نیولې وکړ د لپاره نو تاسو له دوالو دواګانو په هیله چې موږ دواګانو له یادونه وسره ان شاء الله د ازل ورک کې کې کړی دی.
د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عربی اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر پر 15مه وي. افغانستان په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9مه له پاکستان سره مخامخېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او د هغه میرمن یو بهرني هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. قاضي امر کړی چې دواړه تورن کسان به د دې اونۍ تر پای پورې په توقيف کې وساتل شي. جاناتن او ديانا توبي پرون د لنډ شیبې لپاره ویست ورجینیا ایالت په یو فدرال محکمه کې حاضر کړی شول. په دې لنډکۍ محکمه کې د دې قضیې په اړه هیڅ ډول واقعي معلومات له برخوالو سره شریک نه شول. قاضي امر وکړ چې د اکتوبر میاشتې تر 15مې پورې چې دوی به بیا محاکمې ته راوستل کیږي دواړه په توقيف کې وساتل شي. او روسي چارواکو داسې اشاره ورکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له یوې لوړ رتبه چارواکي سره د لوړې سطحې خبرې ګټورې نه وي. دوی وايي په موسکو کې د دې خبرو پر مهال د سفارتونو د کارکونکو د شمیر او نور موضوعاتو په اړه زیاتې خبرې نه هله پاتې شوې. د روسي خبری اژانسونو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریاب کو په حواله راپور ورکړي چې ویلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له درېمې درجې چارواکي ویکتوریا نولان سره خبرې ګټورې وي، خو د خبرداري ورکړي چې وضعیت ښایي لا خراب شي. ریانوستی او تاس خبری ارجنسونو د ریابکوف خبری راخستی چې ویلی دی امریکایان زموږ منطقه او غوښتنو ته پام نه کوي. په روسیه کې د امریکا د سفارت ویاند جیسن ریب هولسن د میرمن نولاند په وینا ویلی دوی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ګټورې خبرې وکړي چې پر زیاتو دوه اړخیزو سیمهیزو او نړیوالو مسایلو پکې بحث وشو. په پام کې د میرمن نولاند نن چهارشنبه د اکتوبر پر 14مه په بهرني سیاست کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوی سلاکار یوری اوشاکوف سره وګوري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د جیشل په سرمشریزه کې د اروپایی ټولنې لخوا له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارد یورو د مرستې ژمنه وشوه. دغه مرستې د اروپایی ټولنې لخوا اعلان شوې دي او تمه ده د بشري مسایلو په اړه باندې مستقیما د افغانانو سره توضیح او وویشل شي. طالبانو د اروپایی ټولنې له دغو مرستو او جیشل سرمشریزه هرکلی کړی دی. داسې وخت له افغانستان سره د جیشل په سرمشریزه کې د مرستو ژمنه وشوه چې اخوا په قطر کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د اروپایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د نړۍ د شولو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا امنیتی اندیشنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیز د افغان متحدانو د وټولو پر لارو چارو خبري وسوي. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپای ټولنې له افغانستان او گاونډیو هیوادونو سره د 200 میلیونو یورو اجل مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوي دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلن یو لوی بشري ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیونو یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغه بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسېده. اروپایي کمیسیون هیلمند دی چې په دې بشري مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسي او پرېنه شول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشري مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامي امارت د کومکونس د افغانستان له خلکو سره کې یو بی لایوه زمرستې وی هرکلی کوي. رونتیا برخه کې بشپړ اطمینان ورکو د امرستې به ټول ان شاء الله د غزای پور اسلامي امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامي امارت مسولیت لري په بشپړ رونتیا سره به د مرستې خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغه هیوادونو چې د بشري مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د بشري مرستو د ادارو لاري به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګی چې د جیشل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه وو تر دې غونډې وروسته ویلي
ان جنرال کوستو میټین
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالي و بولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکیچ ته څوارخیز ځواب ورکړی.
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دند وسپارل چې د افغانستان لپاره دغه بشری مرستې همغږی کړي. د اروپای شورا مشر اورزلا وان دیرلین پرون په ویلیام کې ویلي ک طالبان غوړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي. لومړی باید د اروپای ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشری حقوقو ته درناوی، په ځنګړي ډول د شوزو حقوقو ته، د تروریزم د خپرېدو مخنیوي، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
و موردل چې د جیشل په فوق العاده سرمشریزه کې له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارد یورو بشري مرستو ژمنه وشوه. دا ژمنه د اروپا د استازو لخوا شوې ده. تر دې مخکې هم تیره میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په یو کانفرنس کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه شوې وه. مرستندوی هیوادونو ویلي د بشرپالنې دغه مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په مستقیم ډول به په افغانستان کې اړو کسانو ته ورسول شي. زموږ همکار د پانتون لو استاد عزت الله پیژان څخه چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادارې سره هم کار کړی دی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د بشرپالنې هغه مالی مرسته چې نړیوالو یې له افغانستان سره ژمنه کړې د کومو ادارو له طریقه لګول کیږي؟
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سو ورته ویلی، دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي، او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې چې یو دغو حالاتو څخه د جګړې حالات دی چې د جګړې د وجې څخه خلک وځپل سي، نو بیا ملتونه یا د هغه حکومتونه چې هغه په دغه برخه کې فعال وي او وس او توان لري، هغه بشري مرستې د ملتونو سره ترسره کوي، نه د حکومتونو سره. دا اقتصادي مرسته نه ده، دا د سړکونو، د پونتونونو، د روغتونونو پر جوړېدو نه سره کېدلای. دا یوازې هغه مرسته ده چې دغه خلک چې اوس د کم بحران او ناورین سره مخ دي، د دغه حالت څخه اداخل وباسي او هغوی ژوندي پاتې سي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې نقدي نه وي، دا جنسي او لوجستیکي مرستې وي. مثلا د خوړو مواد وي، کالي وي، مثلا خیمې وي، او نور مثلا د ترانسپورت په برخه کې، داسې د سانتیاګو د رامنځته کولو په برخه کې مواد وي او دغو سره مرسته وي.
نړیوالې مرستندوی ادارې هم خپلې دغه مرستې په داسې حالت کې په افغانستان کې اړو کسانو ته رسول غواړي چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي. څه ډول تعامل به کوي نړیوالې ادارې له دوی سره او طالبان له دغو نړیوالو بشر دوستي ادارو سره؟
د دغو مرستو نوم څنګه معلومی چې دا بشري مرستې دي، یعنې دا د حکومت سره هیڅ اړه نه لري او دا مینس کې حکومت اصلا رول نه لري. اکثر حالات کې چې موږ د نړۍ تجربه ته وګورو او همداشان د افغانستان تیرو کلونو ته وګورو، او هغه وخت چې خصوصا چې پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد تخوا څخه یرغل شوی و، عیني حالات وو او عیني مرستې ترسره کېدلې. دغه مرستې نړیوالو مرستندوی ادارو تخوا څخه کېدلې، حکومتونه هغوی ته مرستې ورلیږي. د ویش او مصرف او خلکو ته د رسولو مسؤلیت بیرته حکومت ته نه ورکول کېږي، نه د مرستندوی حکومت خوا څخه. دا کې دا یو دریمګړې ادارې ته ورکول کېږي چې هغه په دغه مرستو په رسولو کې برلاسه دي او دا مسؤلیت دي او دا وظیفه ده په نړۍ کې. مثلا د سره صلیب نړیواله اداره، د ملګرو ملتونو اداري دي مختلفه مختلف برخو کې، لکه د بي ځای سو کسانو سره، او همداشان نور اداري دي چې هغه دغه کارت ټاکل کیږي او د مرستې ترسره کوي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د نړۍ د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت نه ده پیژندلې، او دا د دې معنا نه لري چې کوم هیواد چې دا مرستې کوي د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت پیژني، بلکې دا
په خپلو څرګندونو کې ورکړې ده. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتو په جنیوا کې د مرستندویو هیوادونو کانفرنس و چې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه وسوه، بشر دوستانه مرستې چې تاسو یادونه کوي. اوس د جیشل ډلې په کانفرنس کې تر یو میلیارد یورو د زیاتې بشري مرستې ژمنه کیږي. څه فکر کوي چې دا څومره کولی سي په افغانستان کې ستونزه حل کړي، بشري بحران څومره مهار کړي؟
د لنډ وخت لپاره د بشري بحران د اغیزو د ناوړه اغیزو په کمښت کې رول لري، خو دا اوږدمهالي حل هیڅ کله نه شي کېدلای. د اوږدمهالي حل لپاره باید د اړوند هیواد حکومت لاس په کار سي چې خلکو ته د ژوندانه سنتیاوي برابر کړي او هغوی ته په دوامدار توګه مرستې خپل حکومتونه وکړي. له بده مرغه اوس افغانستان په یو داسې حالت کې دی چې موږ د اوسنۍ ادارې څخه دا توقع نسو کولای، ځکه چې نه خپل دومره امکانات په لاس کې لري او نه نړۍ هغه سي اړیکې ورسره لري چې باید دغه ملت او عام خلک د دغه حالت څخه راوباسي. ملت ډیر ځپل شوی دی، ملت وږی دی، او ملت جګړې د تاثیرات څخه مستقیم اغیزمن شوی دی. د اوس لپاره دا غنیمت ګڼل کېدای سي، خو ډیر ملاحظات موجود دي چې هغه ته او ډیر پښتنې موجود دي هغه باید ځواب کړل سي. تر ټولو ستره پښتنه چې د افغانستان خلک اوس لري هغه دا ده چې آیا دغه مرستې به په منصفانه ډول په واقعیت کې هغو کسانو ته ورسول سي چې هغه واقعا مستحق دي دغه مرستې، که دا به های په مایل سي، ځکه چې موږ راپورونه لرو او داسې نښې نښانې موجودې دي چې داسې خلک چې تر اوسه پورې دغه مرستې ورسره سوي دي تر ډېره پورې راضي نه دي، او دوی وایي چې په دغه برخه کې هغه انصاف او عدالت په نظر کې نه نیول کیږي، او ډیر پورې دا مرستیا کسان ته رسول کیږي او ورکول کیږي چې هغه واسطه ولري او هغه د کوم چارواکي سره کوم ارتباط ولري او خپل وی ولري. نو دا ته ټول غټ اندیشنه ده خلکو، زه هیله کوم چې ادا خل دا اندیشنه د منځ وړاړ شي.
د پانتون استاد او د اقتصادي چارو یو کارپو عزت الله پیژاندو چې د جیشل د سرمشریزي په تړاو همدارنګ دا چې افغانستان سره مرستې په څه ډول او په کوم شرایطو راضي او په خلکو ویشل کیږي، په دې اړه خپل توضیحات او معلومات له موږ سره شریک کړه.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. انګلا مرکل چې کاري دوره یې په ختمېدو ده پرون وویل تر هغو چې طالبانو ټولو قشرونو ته په خپل حکومت کې ځای نه وي ورکړی په رسمیت نه پیژندل کیږي. تر دې مخکې د قطر یو چارواکي هم ویلي وو چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه ده. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د جرمنی صدر اعظم وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني تر هغه چې دغه ډلې په خپل حکومت کې د ټول شمولي معیارونه پوره کړي نه وي. انګلا مرکل چې د صدر اعظم په توګه یې کاري دوره په ختمېدو ده پرون د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې رهبرانو ته تر وینا وروسته په یو کانفرنس کې دا خبرې وکړې.
نه unserer heutigen Einschätzung die Regierung der Taliban nicht inklusiv ist.
د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی. له همدې امله د طالبانو د پیژندلو مسله په ایجنډا کې نه ده. په هر صورت باید خبرې وشي. لکه څنګه چې اوس په زیاتې دودي جرمني له سمودې راهیسې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی.
تر دې مخکې د نړۍ نورو رهبرانو هم طالبانو ته چې د اگست میاشتې له 15 سمې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده د تورته پیغام ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د تلیا میزان پر 14 لیوی فرانسوي رادیو سره په خپل مرکه کې ویلی وو طالبانو ته باید پیغام ورکړل سي چې د نړۍ له خوا یې په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې باید دوی ورته غاړه کشیږدي. د نوري هیوادونو ترڅنګ سلواکیا او ایتالیا هم ویلي چې دوی له لیواله نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه هیوادونو ویلي ګڼ داسې مسایل شته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مخینه ولې ده چې یوې د شوزو جنو او نورو اقالیتونو په وړاندې د طالبانو چلند ګڼل کیږي. بلخوا د قطر یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل لا هم په لومړیتوب کې نه راځي. مطلق بن ماجد القحطانی چې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې او د شخړو د حل د ځنګړي استاذ په توګه دند لري، د خبره پرون سیشن به په دوه کې د سوفان پونو مرکز لخوا یو رابلل سوی امنیتي غونډه ته وکړه. القحطانی زیاته کړه لومړیتوب په افغانستان کې روان بشري وضعیت، تعلیم او له دغه هیواد په آزادانه ډول د سفر کوونکو د تګ راتګ موضوع ده. بل خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د قطر پلازمینه دوحه کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دوی حکومت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي.
افغانستان د اسلامي نړۍ د وجود و مهمه برخه ده، همدارز موږ له غربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره، همدارز موږ له عربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره خاصې اړیکې غواړو. افغانستان نه غواړي چې په بهرنیو منازعو کې دخیل وي، بلکه وښ ټول لوړته مثبتې اړیکې غواړو.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوی میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه له لویدیت څخه نیولې تر خلیج او سیمې پورې یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. پر افغانستان د ولکې د چنګولو پر لسم ورځ د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلی وو د ځینو هیوادونو له استازو سره دوی خبرې کړې چې د دوی حکومت به ډیر ژر په رسمیت وپیژندل سي. تیر شنبه او یک شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا استازو په خپلو کې د امنیتي مسایلو، د ترورزم پر وړاندې پر مبارزه او نور موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایا نیټ پرایس تر دغو خبرو وروسته وویل چې په قطر کې سوي خبرې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنا نه ورکوي. پاکستان چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، هم تر اوسه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو اقدام نه دی کړی. خود دغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ازادي رادیو ته غواګست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واورې.
مل انلاین ورسپانه لیکي اروپای ټولنې له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس په راپور کې چې په دې ورسپانه کې خبر شوی لولو چې اروپای ټولنې د نړۍ د 33 هیوادونو چې د جی شل ډلې په نوم هم یادېږي په یو مجازي غونډه کې له افغانستان سره د بشري ستونزو د هوارولو په برخه کې د 1 میلیارډ یورو چې 1.2 میلیارډ ډالر کېږي مرستې ژمنه وکړه. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا فون در لان اعلان وکړ چې دغه مرسته بل دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له لوی بشري او اقتصادي سقوط څخه وژغورل شي. د مل انلاین په لیکنه اروپای ټولنې چې له مخکې 300 میلیون یورو بشري مرسته له افغانستان سره اعلان کړې د نوې مرستو 200 میلیون یورو په دې هیواد کې عاجل بشري چارو ته ځانګړي کوي او پاتې نورې د افغانستان له ګاونډیانو سره کوي چې افغان کډوال په خپل خاورې کې مني. اروپای ټولنې په دې هم ټینګار کړی چې دغه مرستې به د نړیوالو سازمانونو له لارې مستقیما له افغانانو سره کیږي او هغه به د طالبان رژیم ته چې بروکسل او د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی نه ورکول کیږي. امریکایي نیوز ویک مجلې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ هغې ادعا ته پام اړولی چې ویلي دي امریکا د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پرېښي دي. ترامپ چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د 9 د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې تر 1 افغانستان نه ووتل، د دغو ځواکونو د وتلو پر بهیر هم انتقاد کړی دی. نیوز ویک لیکي ترامپ د اکتوبر په 1 له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د امریکا پر ولسمشر جو بایدن انتقاد وکړ او په یوه برخه کې وویل چې متحدو ایالتونو د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته پرېښودل. نیوز ویک لیکي خای دغه تجهیزات او ارزښت دومره نوي چې ترامپ ادا کوي خو د امریکا د دفاع وزارت او چارواکي په اگست میاشت کې اساسه شته پرس اژانس ته ویلو چې زخت زیات وسایل او تجهیزات چې امریکا افغانستان ته ورکړي او ناڅاپه د طالبانو لاس ته ولویدل. نیوز ویک د خپل څېړنو پر اساس وړاندې لیکي د ترامپ لخوا ادعا شوی پیسې ټول پر تجهیزاتو نه دي مصرف شوی، بلکې د امریکا متحده ایالاتونو تر 80 میلیارد ډالر پورې په افغانستان کې پر امنیتي چارو او د هیواد پر امنیتي ځواکونو لګولې چې پکې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ هم شامل دی. د نیوز ویک په لیکنه ښایي د 2 میلیارد ډالر په ارزښت تجهیزات هلته پاتې وي، نه غومره چې ترامپ یې ادا کړی ده.
په نورستان کې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په کې د جلغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی او لدې درکه بعد جلغوزیو ځنګلرونکو سیمو اوسیدونکو ښه وایي ترلاسه کړي، خو خلک بیا وایي کڅام چې د تیرو کلونو په پرتله حاصلات زیات شوي خو د جلغوزیو نرخونه کم شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
نورستان هغه ولایت چې د مرکز پارون په ګډون په هر ولسوالۍ کې د جنغوزیو ځنګلونه موجود دي او هر کال له درکه ولسونه یو اندازه عواید ترلاسه کوي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتلې د جنغوزیو حاصلات زیات شوي دي او هیله لري چې ورسره به د خلکو عواید هم زیات شي. په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سکل تقریبا 1402 ټنه جلغوزي د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزي په منظم ډول راټول شوی دي. د افغانستان مختلف ولایتونو څخه سوداګر راغلي دي. په خو د امنیت په وجه باندې امنیت ستونزې وی او داغه په وجه باندې نور ولایتونو سوداګر نشو راتله. تولید هم کم او خلکو په منظم ډول راټولول هم نه، ځکه په غرونو کې یریدل د ګرځیدونه. ټول تجارتن په ډاډه زر کولای شي په نورستان کې تجارت وکړي او پانګونه وکړي.
د نورستان اوسیدونکو بیا وایي د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات سږ کال زیات شوي، خو د بازار د نشټوالي په وجه نرخونه راپریوتی دي. د نورګرام ولسوالۍ بسیدونکو بشیر احمد احمدی وای
په نورستان کې د جلغوزو قیمت څه کا ډیر ټیټ ده. تیر کال چې دلته منظم مارکیټ او هوایي دهلیزونه او د امکانو چې د جلغوزي له افغانستان څخه بهر ته باسي ځکه قیمت لوړو.
صاحب داد هم در دوای په نورستان کې لډیر ولایتونو زیات جنغوزي کیږي، خو د یادې قیمتي میوه د تولیدي ولایتونو په لیس کې د نورستان نوم هم ناخستل کیږي او د دوی جنغوزي د نور ولایتونو په نوم پلورل کیږي. د خاغلی همدرد په خبره چې له همدی وجه نورستانیانو ته ډیره کمه ګټه په لاس ورزي.
د نورستان جلغوزي یا هم کنړ یا هم لغمان ته ځي یا هم دلته غرونو کې اخیستل کیږي تجارن لخوانه، نو بیا نور ولایتونو ته ځي. د نور ولایتونو نه د هغوی په نوم باندې دا پلورل کیږي. په کار ده چې نورستان کې دن مارکیټ سیستم ورته جوړ شي، جلغوزي دلته پروسس شي، هم دلته د نورستان په نوم بیا نور هیوادونو ته صادر شي. د نورستان ولس هم ګټه وکړي، نورستانیان به د جلغوزیو په آمد او د دوی په حاصلات باندې پوه شي.
په نورستان کې په داسې حال کې چارواکي د جنغوزیو د حاصلاتو د زیاتوالي او خلکې د بایو د کموالي او د مارکیټ د نشټوالي خبرې کوي چې د هیواد په ډېرې ولایتونو کې د تورته شکایتونه اوریدل کیږي. که څه هم طالبانو اعلان کړی چې ډېر زر به د هیواد جنغوزي د پخوا په څیر د هوایي دهلیزونو له لارې چین او نورو هیوادونو ته ولیږي، خو تر اوسه دغه کار په عملي ډول نه دی پیل شوی. او له بل لوري پاکستان د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو پر مخ خپل دروازې بندې کړې. افغاني سوداګر وای د لارو بندېدو په وجه سوداګری ستوکي خرابېږي او په میلیونونو ډالر تاوان کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ غالی رادیو دا ورنیر هر نه زنګ واره د بچکول ډول فالاینا د خدای کاچیر لري د نشاب اوره وړو کنده در کلداري او تکا ستنه دی او د ښار د روزګار نه دا د اخر څنګه شل دا ولد او څنګه د تاریخ سره کس نه اوره چرانه لا رحم مو خدا چې غریبانه نه جوړ پای دار کلشتا دا د جنیوا ورته وایم د غریبانو څنګه وکي نو څنګه بوخته نشته نن د مرشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلی السلام علیکم. زه کرن د پکتیکا ولایت تمکسوایم د پاکستان چې درځم چې وطنوبانه ګورې چې افغانستان رسمیت او په دای موږ ورای دغه دغه ټینګ دای موږ زورای کله راکټان باندې راولي کای اسلامي ورور جان قسم دې راته وچلی غریب خلک جو غریب وطن نو سلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه اورو د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي لنړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماټیک بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي سپینمانه وایي ولسمشر بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد درونکو وادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دا خبره پرون وکړه د هند صدر اعظم وایي د نړۍ له وادونو یو غوښتنه وکړه چې نن دی پرېګدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي نریندرا مودی تیر شپه په خپل ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو وادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې دا خبره کړې د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د بریښنا یو نیم سلستنې یا پای نصب شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي د کرکټ د شلاورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عرب اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر په 15مه او دویمه د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره ده او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینر او د هغه میرمن یو بهرنی هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د کابل یو شمیر اوسیدونکو د موبایل کریډیټ کارتونو د لسلنه مالیه د لری کې دوه غوښتنه کوي دوی له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي ل یو لوري د دې مالیه د ورکولو توان نه لري او بل لور ته دغه مالیه د راټولولو لپاره یو رون سیستم نشته هڅه موکړه په دې اړه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو وړاندې د مالی وزارت ازادي رادیو ته ویلي په خوانی حکومت کې کریډیټ کارتونو څخه د ترلاسه کیدونکو مالی اوایت په هرو 15 ورځو کې مالی وزارت ته انتقالي ده په دې اړه پام وکړي یو تفصيلي راپور ته او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو 19 پروګرام هم درته خبر کو
د موبایل کریډیټ کارتونو څخه د لسلنه مالی اخیستل هغه پروګرام چې شپه کله مخکې پیل شو اوس د کابل خارزيني اوسیدونکو وایي د مالی راټولولو د لړۍ باید د وروخانه سیستم تر رامنځته کېدو پورې ودرول شي یو شمیر کابل خاریانو د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې ګډوډ اقتصادي وضعیت او په مخابراتي شبکو کې د حساب ورکونې د ورانه سیستم نشوالی ته په کتو د مالی ټولولو د لړۍ باید ودرول شي د کابل خار اوسیدونکو مسوده چې په خوای په دولتي اداره کې کار کوي څو میاشتې کېږي چې تنخواه نه اخیستي د خپل کورنۍ د لګښتونو د ورکولو توان نه لري خو اړه ده چې له ټلیفون څخه د استفادې په صورت کې لسلنه مالیه پرې کړي
خودم یک کارمند عادی دولت هستم فعلا سه ماه شده که معاش هم ندارم
دری میاشت کیږي چې تنخواه می نه درخسته حیرانیم چې د کور خرج څنګه ورکړم دولت باید د کریډیټ کارتونو د مالی مسله حل کړي ځکه اوس موږ د دې مالی د ورکړې توان نه لرو
دولت بیچاره چی کنه اگر دفعه کوم کریډیټ من دازم پاین رپا یا در پا کوم گیره
شپه کله مخکې د وزیرانو شورا د پریکړې او د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د افغانستان د مخابراتي شرکتونو کارکونکو د کریډیټ کارت د لسلنه مالیه پر ورکړه مکلف شول د موبایل په کریډیټ کارتونو د لسلنه مالیه طرحه په 1400 کال کې د وزیرانو شورا لخوا وړاندیز او د جمهور رئیس د فرمان لمخي عملی شو خو د کابل ښار یو بل اوسیدونکی محمد نعیم د کریډیټ کارتونو د مالی راټولول یو مثبت کار بولی خو ټینګار کوي چې د راټولولو او ملي خزانې ته د انتقال لپاره باید یو رون سیستم رامنځته شي
اوس امید چې شفاف سیستم ترلاسه شي چې هم دولت هم خلکو پوهیږي چې دا مالیات څنګه راټول کیږي او شفاف وي
که څه هم وروسته بیا د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال ولسی جرګې له کریډیټ کارتونو څخه د مالیې راټولول غیر قانوني وبلل او رد یې کړل، خو لا هم یا د مالیه له کریډیټ کارتونو اخیستل کیږي. د پخوانی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د مسؤلانو له لوري د وروستي راپور پر بنسټ له تیرو شپږو کلونو رانیولې بیا د تیر کال د هود تر میاشتې له کریډیټ کارتونو څخه 22 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله شوې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو په مشرۍ حکومت د مخابراتو وزارت د مسؤلانو نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شوو. خو د افغانستان د مالیې وزارت آزادي راډیو ته وویل په پخوانی حکومت کې به د کریډیټ کارتونو د مالیې پیسې هرو 15 ورځو کې د اترا ادارې لخوا مالیې وزارت ته انتقالې دي. د مالیې وزارت د مطبوعاتو مسؤل حامد ارغندیوال آزادي راډیو ته وویل نو وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته هم یاد عواید په هرو 15 ورځو کې ملي خزانې ته انتقال شوي، خو د دې عوایدو کچه بیا په هرو 3 میاشتو کې څیړل کیږي چې نتیجه به وروسته له خلکو سره شریکه شي. اوس مهال څلور خصوصي او د مخابراتو یوه خصوصي شبکه په افغانستان کې فعالیت کوي او د راپورونو پر بنسټ په ټول افغانستان کې 40 میلیونه سیم کارتونه فعال دي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې ده نل هغه کوي، خلک سره د نه لانجه جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دي، خو سنت دي، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی، که نه پری نه په ګناګار دی، صحیح ده، دغه خطا څخه کار دی. معمولي چیز باندې شی باندې ما اړای کېږي چې موږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یې، ټوله دنیا پیژنې، دنیا کې اسلام دی، دنیا ټوله په اسلام راغلې ده، هر سړی اسلام پیژنې، شکر الحمد الله مسلمان یو. قسم د مطرب چې زه د یو پلټۍ طرفدار نه وم، زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور د هیچا طرفدار نه یم، نه زه پلټۍ غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورسۍ غواړم. برای مهرباني، افغانستان ډېر غریب، ډېر زبردله حکومت دی، ډېر تباه شوی، ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي، نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ، د دغه غم وخورئ. ښه، اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم، دا تپوس درنه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا خو د اشرف غني هم نه وو، دا د خلقیان هم نه وو، دا د پرچمیان هم نه وو، دا خو یو افغانستان زوړ نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو، دا تاسو را وغورځوه په پښو باندې په لګته خطۍ، په جماعت کې په لګته خېږي، جماعت ړنګوي، نو دې باندې هڅه د کوپر نشان نه ولګېدلای. دا خو موږ د پلارانو د نکانې شای وو، په فوري دا بیرغ د اسلام ودروي، د افغانستان بیرغ دی، دا د افغانستان نشان دی.
سلام علیکم، زه عبد الله احمد د سیلمند ولایت څخه څنګه سیلو وسالي سایم امارات نه غشتنه دا چې سایدي ازاد پتیر ته وچو کی افغانستان نه دا چې بغلا نه غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدل دي، ایو خو خلک به आवाज لري او بل خو شان نه ګران شي ملي دي مسولیت به خدو چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي، ویل د اقتصاد توجه نه کوي، خیلی چې دا به لږ کنټرول شي.
نه بیا غام دی چې یو لارې سره خلاص کړي، د حکومت ته یو نه چې دغه وایي کې چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي، ولاکه دا بیا غام دی چې دا ناوې ته یو نه کې مرسته راشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانیم، هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره پاړي ته کیم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به یې ډېرې لوړې شوې دي، که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2000 کلدارې دي، نو دا وویشت او کالداری د یو غریب د پاره بیخي ډیر ډیر شي دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه دا شکایت کړمه چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې. خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه مل نه ده، هېڅ کاروبار نه مل نه ده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي. خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی د دوکانونو بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پر هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته وایم چې صرف یوه دانه او پښیم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه د جوړې او ګرځنه ورک شي. دا خبره شوه. بل خبره ده چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نمبر کول کېدلی شي، نه د مالیه نمبر کول کېدلی شي، او بالکل د ښاروالۍ نوم په هیڅ نه سر کول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولې چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ول نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته اول سلام دی. زمولی او شاملدین د کندهار د ولایت شاولی کور د ولسوالی اوسیدونکي. زه د اساسي د طرفه صدا پیغام فلاني امارت و مشرانو صدا پیغام پیردمه چې مسلمانان ورونو څوار له سوا کاله د دې جهاد پرس ول هغه د پاره د اعلا د کلمه الله چې هغه د توحید کلمه ده. د څوار له سوا کاله که هر څونه مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانان ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شروعی چې پرته ده. کوم وخت کې حاله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلات والسلام پیدا کړي، په خپل قدرت الهي روح ورله راورکړي. بابا آدم علیه السلام وایي وایي چې کوم وخت کې ما سترګې رڼې کړلې، زما سترګې پر عرش ومښتلې. خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه. مسلمانانو ورونو، دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د فرزای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو هغه که قمانداني وي، که ولایت وي، که ارګ وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم، د کلمې د سبب سجیا نه ځړوي. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
اما ته او پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازولو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. نو هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر سور چپاول جوړ ده،
نور پوسټي وسایل سږي خپل خرچې دي ورځ باندې بهر باندې اوري مخه ونیسي دا سره کوم وطن دی دا سره کوم ساتنه ده.
السلام علیکم جناب علی سلیمان ولی خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلې د حالات ښه سره ویني د حالات بېخي سره بېرحمه دلته مشکل نه هر کېږي تمامه شپه تجاوز روان د زړه مې درېږي بېخي حالات بېرحم د نه شپه شپه د نه ورځ په مانځه کې درې وارې غلط سمه د ما مشکل د بیولا مجاهد سره شریکوي ته دوه نه خلط فلګی شي ما سره محمد کوی شي یا د شنه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه ما ولي ناغه چلته وایي په دوه ورځې باید راشه چې ګورم یوازې یو میاشت.